درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت د وضعیت په بدلون کې هیڅ راس رول نه دی لرلی مهر خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پانی پر اساس ویلی په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او انتقال د افغانستان کورنۍ مسأله ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې په هیڅ صورت مداخله نه ده کړې تر دې مخکې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو آزادي رادیو ته ویلي چې د ایران د بندرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبانو ته وسپاري خو دوی د سفارت وسایل او کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پانه کې وایي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت نه کوم سند او نه وسایل ورسپارل شوي دي د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو ژوندی نیولی دی د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول د همداراز ادعا وکړه چې د داعش دغو غړیو د ورانکارو فعالیتونو تابعیا کړې وه په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق یو غړی انوار الحق احدی وایي د امریکا په مرکزی بانک کې د افغانستان بانک د کنګل شویو 3.5 میلیارد ډالر او آزادیدو تر اوسه شاوخوا 10 میلیون ډالر ګټه کړې ده شغلی احدی بیگانه وخت آزادی رادیو ته وویل د دغه پیسو ګټه هغه مهال پیل شو چې دا پیسې شاوخوا یو کال مخکې د امریکا له مرکزی بانک څخه د امریکا د مالی وزارت یو ځانګړي حساب ته ولېشتول شوې او مخکې لدې چې د امانت دې صندوق ته واستول شي هلته څو میاشتې وي او ګټه یې کوله
هلته ګټه شپږ دېرش میلیونه ډالر راغله او دغه څلور پنځه میاشتې کې دا پیسې په دې صندوق کې ایښودل شوي دي په دغه وخت کې څلور دېرش میلیون ډالر نور ګټه ورباندې راغلې ده مجموعاً تقریبا دغه یو کال کې اویا میلیون ډالره دغه پیسو باندې ګټه راغلې ده
شاغلی احدی تیرونه له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې تر اوسه دغه امانتي صندوق پیسې نه دي مصرف شوي او ګټه به لا زیاته شي د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو سره د امریکا د نړیوالې پرختیایي ادارې یا USAID د نوي مرستي خبر ورکړ د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون په یو ټویټ کې د USAID د سخاوتمندانه مرستي په منندې سره ویلي چې دیش کمپیوټرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړي چې پر ناروغیو څارنه زیاته او د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرګون پیاوړی شي د WHO په خبره د دې مرستي په نتیجه کې به د ډیرو خلکو ژوند وژغورل شي او هم به د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونه ښه شي سعودي رسنۍ وایي د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو مرکز په افغانستان کې د خوراکي موادو 1500 بستې ویشلې دي د سعودي ریاض ورسپانی پرون یک شنبه په دې اړه په راپور کې ویلي چې د مرستي 3000 سیل زپل یو تورخل شوې دي په راپور کې د مرستو د ویش د نیټه او ځای یادونه نه ده شوې او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی رئیس ویلیام برنز وای د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پاوس پر ورټیا ډیر ډاډه دی چې اوکراین به ورته تسلیم شي هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د روسیې د استخباراتو مشر ور سره د نومبر میاشتې په کتنه کې ډیر د غرور احساس وشو چې د دې په خبره هغه د پوتین د دې باور څرګندوي چې ګواکي کولای شي اوکراینیان تسلیم او د اوکراین اروپایي متحدان مات کړي برنز دغه کتنه ډیره مایوسونکې وبلله د امریکا د سی آی ای مشر دا څرګندونی داسې مهال کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د بی دلیل یرغل یو کال او درې ورځې اوشتي خو روسیه تر اوسه په دغه جګړه کې شکیل ده
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال سلامونه او درنخ د ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د لوب ل میدان سپورتي خبرونه ته هر کله کوم د افغانستان نړۍ د تیریونه ګن سپورتي مسائل مو درته بیا هم راټول کړی دي په خبرونه کې درته په خبرونو او ریپورتونو سربېره ځانګړي مرکه هم وړاندې کوو ز بختيار ساحل د خپل ورستیو خولو په پټړو د افغان لوبغاړي کریم جنت څرګندونه
حالات خو سخت وو زکه چې کته وګوره سیټ بیټسمن چې په کریس کې اوټ شي په دغه حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 12 رنزه پکاري نو مشکلی نه وي بیټسمن د پاره چې هغه کریس تورزی ال د بیازان سیټ کوي بیا
د خزو د شلوریز نړیوال جام ورستی مرحله د افغانستان والیبال لوبډلې تازه لاستراوړه دي ترملی لوبو روستا د پاکستان په غوړه لیگ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او په افغانستان کې د فوتسال لیگ د دویم پړاو دوام تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست په خبرونه کې نور ګړ ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو د افغان کرکټ یو شمیر لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو په دوام د ازل د پاکستان په غوړه لیگ یا پی ایس ایل سیالیو کې لوبيږي ورسله هغه چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې لوبلړې بشپړ شو نو څو افغان لوبغاړي د لیگ ته تللی او ځینې د لوبو چانس هم ترلاسه کړی دی له خاطر پردیس پورا تفصیل ورو
د افغانستان کرکټ یو شمیر ملي لوبغاړي د عربي متحده اماراتو د شلورونو لوبلړې تر ګټلو ورسته پاکستان ته تللی دغه لوبغاړي د یاد هواد په غوړه لیگ کې پی ایس ایل پروانو سیالیو کې بیلابیل لوبډلو ته لوبيږي په دې لوبغاړو کې لوبډل مشر راشد خان د لاهور کلندرز مجیب رحمان او عظمت عمر زید د پیښور زلمو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقی د اسلام آباد یونایټډ نوین الحق او قیس احمد د کویټې ګلیډرز او اظهار الحق نوین د ملتان سلطان په لوبډلو کې شامل دي همدارنګ افغانستان کرکټ بورډ به د فبروري میاشت په 28مه نیټه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په لیګونو کې نلو بيدون کې لوبغاړي بیرته کابل ته ستانه شوې دي تر دې دمه په دې سیالي کې رحمان الله ګربز خزلې دلای دی هغه روانه میاشت په دروبشتمه نیټه د پیښور زلمو په وړاندې په 22 ټوپونو د شپېته منډي وکړي د هغه په پړنې کې څلور شپږیزې او څلوریزه شامل وي ګربز په دې لوبه کې د غوړه توپ هونکي جایزه هم وګټله دغه راز راشد خان په خپل لومړی لوبه کې د کویټې په وړاندې په څلور اورونو کې ولس منډي ورکړې او یو مهمه وکټې واخیسته قیس احمد چې تر دې دمه د کویټې لوبډلې لپاره درې سیالي کړې دي څلور لوبغاړي یې سوځولې دي فضل حق فاروقی چې د کویټې لوبډلې په وړاندې د اسلام آباد په لوبډلې کې اخیستل شوی وو په خپل لومړنی لوبه کې درې مهم لوبغاړي وسوځول هغه په 3.1 اور کې 28 منډي ورکړې پاتې نور افغان لوبغاړو ته لا په کومه لوبه کې چانس نه دی ورکړل شوی د ویلو د افغان ملي لوبډلې د مارچ میاشتې تر وروستۍ ونی د ملري او بیا په اماراتو کې د پاکستان په وړاندې د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي
وسله کرکټ ورخوا د والیبال پټړاو
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ هیواد د ملتونو جام په سیالیو کې نیمه پیلو به تا ورسید افغان لوبډلې د دې سیالیو په ترڅ کې خپل درې واړه لوبي وګټل چې سنگاپور ماليزیا او مالدیپ هیوادونو ته ماته ورکړي په دې سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې دمه هیڅ ماته نه ده خوړلې په همدې اکله د افغانستان د والیبال فدراسیون مسول فهیم سمیم داسي وایي
ټیم ملي والیبال افغانستان در ترکیب 13 بازیکن یک سرمربی او دو کومک مربی منیجر و یک نفر هیئت
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د ديار لس ملي لوبغاړو یو مشر روزونکی او د دوه مرستيال روزونکو په ملتیا د روانه فبروري میاشتې په درويشته منټه په مالديب هیواد کې د والیبال د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې برخه اخیستې ده چې دغه سیالي به د همدې میاشتې تر 28 منټې دوام وکړي په دې سیالیو کې پر قربا مالديب سربېره افغانستان ماليزیا او سنگاپور یو د بل پر وړاندې سیالي کوي افغانستان له نیکه مرغه خپل لوبډلې درې وړل بل سنگاپور ماليزیا او مالديب څخه ګټلې دي د دې لوب تر لومړي پړاو وروسته حزوی مرحله پیلېږي چې افغانستان به پکې په نیمه پیلو بکې د سنگاپور په وړاندې سیالي تر سره کړي د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له 2019 زیږدیز کال راهیسې د کورونا وبا او د افغانستان د سیاسي تغیراتو له امله په ډیرو بهرنیو سیالیو کې د ګډون چانس نه درلود نو ځکه د سیالیو ته اوس خوښي وو چې زموږ لوبډلې به په راتلونکو سیالیو کې ډېرې ښې لوبې تر سره کړي ځکه زموږ راتلونکي آسیایي لوبې په بنگلاد د شویران هوادونو کې دي او د ایران سیالي د لوبول نظر لوړ کیفیت لري نو باید ډیر امدګي ورته ونیسو همدارنګه په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا هوادونو سیالي هم پر اتل کې کال کې پیلېږي چې ډيري ارزښتمن دي او لوو سورته تیارې په کار دي
تیم خوب او تیم از تمام ملت افغانستان نمایندگی کنن به این کشور به این مسابقات اعزام کنیم. تشکر از شما.
بیا هم د کرکټ اړوند د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې پیل شوې دویمه درجه یا گریډ 2 ولایتي سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو له لارې شپږ لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه یا گریډ 1 ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په دویمه درجه لوبو کې ګډو ځوانو لوبغاړو ښې لاسته راوړنې هم درلودې. دا چې کومې لوبډلې له دې سیالیو مخکې تللي دي او چا ښې لوبې کړي دي پوره جزئیات یې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ تر چتر لاندې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ پیل شوې دویمه درجه سیالۍ بشپړې شوې. دا سیالۍ چې د روانې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې وي د همدې میاشتې 23 نیټې یې دوام وکړ. د دې لوبو په پایله کې کونړ، لغمان، ننګرهار بې، خوست الف، لوګر او کابل الف لوبډلو وکړای شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان کورنی کرکټ د تګلارې له مخې هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ښه ځلېدلي دي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې به ولوبول شي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې د تخار ولایت لوبغاړی جاوید شینوارې په توپ وهونکو په ډله کې مخکښ و. هغه په څلورو پاڼیو کې 314 منډې کړې وې چې یوه سلیزه او درې نیمه سلیزې وهلې وې. دغه راز د توپ اچوونکو له ډلې بیا د نورستان چپلاس اسلو توپ اچوونکی نصیر خان تر نورو مخکې و او په درې لوبو کې 15 وکټې واخیستې. هغه په یوه لوبه کې اته لوبغاړي سوځولي وو. مسعود ګربز چې د خوست الف لوبډلې وکټ کیپر و نه هکې چونه یې اخیستې وو. همدارنګه د میدان وردګو لوبغاړي فیصل خان بیا په یوه پاڼۍ کې 204 ناسوځېدلې منډې کړې وې چې دا په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې دریم لوبغاړی شو چې غبرګ سلیزه وهي. د کابل ولایت لوبغاړي روخان زرم روال بیا د سلیزو وهونکو لوبغاړو په کتار کې لومړی و چې د دوو سلیزو په وهلو بریالی شو. د کورنی کرکټ د پلان له مخې به روانې میاشتې په وروستیو کې لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. د ویلو ده چې د تیر کال گریډ 1 سیالۍ کندوز لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وي.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل سیالیو دوه لوبډلو سن رایزرز حیدرآباد او ډیلی کیپیټلز تر اوږد انتظار وروسته د روان کال سیالیو ته خپل نوی لوبډل مشران وټاکل. سن رایزرز خپل پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن سره لار جدا کړی ده او د کیپیټلز مخکینه لوبډل مشر په ترافیکی پیخه کې سخت ژوبل شوی دی. راځي چې پوره تفصیل اسمت ساروان څخه وورو.
د هند په آی پی ایل سیالیو کې د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې تر ډیر لټون وروسته د جنوبي افریقا لوبغاړی ایډن مارکرام د خپل لوبډل مشر په توګه وټاکه. مارکرام له تیرو دوو کلونو راهیسې له حیدرآباد سره لوبه کوي. هغه تر حیدرآباد وړاندې د پنجاب کینګز له لوبډلې سره لوبېده. یادې لوبډلې د آسترالیایي ډیوید وارنر تر لوبډل مشرۍ وروسته چې په 2014 کې ورته د آی پی ایل اتل ولی هم ګټلې وه بل بریالی لوبډل مشر نه دی لرلی. په دې لوبډله کې د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، محمد دبی او مجیب الرحمن هم لوبه کړې ده او راشد خان په ډیرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. وروسته له هغې چې په 2022 کال کې د لوبډلې د لومړي او قیمتي لوبغاړي په توګه د راشد خان او نیوزیلندي کین ویلمسن خبره راغله نو حیدرآباد لوبډلې ویلمسن غوره کړ او راشد خان ورسره خپل لار بیل کړه چې اوس په ګجرات ټایټانز کې لوبه کوي. د حیدرآباد په لوبډله کې اوس مهال یوازې یو افغان لوبغاړی فصل حق فاروقي لوبه کوي. همدارنګه د ډیلی کیپیټلز لوبډلې هم خپل نوی لوبډل مشر وټاکه. کیپیټلز آسترالیایي ډیوډ وارنر لوبډل مشر او اکشر پټیل بیا برستیا لوبډل مشر ونوموه. د دې لوبډلې مخکینی لوبډل مشر ریشپ پانټو چې دوه میاشتې وړاندې په یوه سخته ترافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو چې شایع تر ډیره د لوبو کولو جوګه نه وي. ډیلی له هغو لوبډلو ده چې د آی پی ایل په ټولو سیزنونو کې ورسره غوره لوبغاړي وي خو لا یې هم جام نه دی ګټلی. د هند غوره لیګ په سژني پړاو کې به د افغانستان له لوبغاړو راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او نور احمد لکنوال بیلابیلو لوبډلو ته ولوبي شي. د ویلو ده چې د هند کرکټ بورډ په یو اعلان کې ویلي سږ کال به د آی پی ایل سیالۍ د مارچ میاشتې په 1 نیټه پیل شي.
کڅه هم د کرکټ نړیواله شورا ډیر زرزر د لوبغاړو لوبډلو تازه درجه بندي خبروي خو د دې لوبي مینوالو او لوبغاړو ته د ډیر ارزښت وړوي. د دې شورا د لوبغاړو په تازه درجه بندي کې ګډ بدلونونه راغلي دي. په دې بدلونونو کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. سلیم احمد صالح په دې تړاو درته ریپورت لولي.
د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړی ده. د شل اوریزو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د هغه پر ځای لومړی مقام ته د سریلانکا لوبغاړی هسرنګا رسیدلی دی. د درجه بندی په دې لیست کې هسرنګا 1590 او راشد خان بیا یوازې یو نمره شاته دی چې 1490 نمرې دي. دغه راز د شل اوریزو توپ چونکو په ډله کې افغان توپ چونکی مجیب رحمان هم شاته تللی دی چې اوس مهال په لسم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې محمد نبی عیساخیل له دویم مقام څخه دریم ته لوېدلی دی. نبی یو مهال په لومړي مقام کې ځای درلود، خو اوس بنګلادیشي شکیب الحسن په اول او هندي هاردیک پانډیا په دویم مقام کې ځای لري. د شل اوریزو سیالیو د توپ وهونکو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لاسو غوره کسانو کې نسته. رحمان الله ګربز مخکښ افغان توپ وهونکی دی، هغه اوس 13 مقام لري. دغه راز د ورځنیو سیالیو د توپ چونکو په ډله کې راشد خان 15 مقام لري. محمد نبی بیا د آل راونډرانو په ډله کې لا هم تر شکیب الحسن وروسته دویم مقام لري. د ټیسټ سیالیو په درجه بندی کې هیڅ افغان لوبغاړی په لاسو غوره کسانو کې نسته چې کرکټ څارونکي علت د افغان لوبډلې لخوا د کمو ټیسټ سیالیو لوبول بولي. د دې سیالیو مخکښ توپ وهونکی د استرالیا مارنوس لیبیشاین دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا د ټیسټ کرکټ تر ټولو زوړ توپ اچونکی جیمز انډرسن په لومړي مقام کې دی. انډرسن د نیوزیلند په وړاندې د ټیسټ سیالیو په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی او دې مقام ته ځان رسولی دی. انډرسن چې اوس مهال 40 کاله عمر لري، په ټیسټ کرکټ کې د ټولې نړۍ تر چټکو توپ اچونکو مخکې دی او 1.3 وکټ یې اخیستی دی. همدارنګه د ټیسټ سیالیو د آل راونډرانو په لیګ کې روینډر جدیجا لومړی مقام لري. هغه د استرالیا په وړاندې په روانه لوبلړۍ کې ډیر ښه ځلیدلی دی. بای تو ویل سي چې د کرکټ نړیوال شورا د لوبغاړو درجه بندي تر هرې نړیوالې لوبې وروسته تغییر کوي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د خزو کرکټ د خزو د کرکټ نړیوال شلوریز جام پیل شوی سیالي ورسته مرحله ته رسیدلې دي. دغه سیالي چې په سویلي افریقا کې پیل شوی وي، کوربا لوبډله به په پیلوب کې د تیر کال اتل استرالیا سره سیالي وکړي. دا چې په دې سیالیو کې څنګه لوبي وشوي، تر نیمه پیلوب څوک راغلل او څومره لوبډلو ګډون درلود، د فريدي سیال په ریپورت کې به واورو.
د کرکټ نړیوال شورا لوري په سویلي افریقا کې د خزو ترمنځ شلوریز نړیوال جام د پیلوب په پړاو ته ورسید. د دې سیالیو په نومړی نیمه پیلوب کې استرالیا په 500 منډو هندستان ته ماتې ورکړه او یو وار بیا یې پیلوب ته لار ومندله. دغه سیالي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د فبروري میاشتې په درويشتمه نیټه تر سره شوې، استرالیا د هند په وړاندې نومړی توپ هنه وکړه او د 103 منډو هدف یې وټاکه. هندي لوبډلې په ځواب کې د 2 وکټو په سوځیدو 118 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې بیت مونی د استرالیا او هرمن پریت د هند لپاره نیمه سیلیزې ووهلې. آسترالیایی ایشلی گارتنر چې د یو دیرش منډو تر څنګ دوه وکټې هم اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. دغه راز په دوی منیمه پایلوبه کې کوربا سویلي افریقا د شپږو منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې لومړی توپ وهنه یې کړې وه، په شلو اورونو کې د 115 منډو هدف ټاکلی و. انګلستان د ټول لوبغاړو په سوځیدو سره 150 منډې وکړې او د شپږو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د کوربه لوبډلې وکټ کیپر لوبغاړی تزمین بریټس چې په دې لوبه کې 18 منډې وکړې او 4 کیچونه یې ونیول، د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. دا سویلی افریقا خزینه لوبډله په نومړي ځل د شلوریزو سیالۍ و پایلو به تا ووته. د دې نړیوال جام پایلو به بعد رواني میاشتې په 16 نیټه تر سره شي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده او بنگلاديش او ایرلند هغه هیوادونه و چې خپلې ټولې لوبې وبایللې. د ویلو د چا د خزو شلوریز نړیوالو سیالۍ و ډیر جامونه استرالیا ګټلې دي.
د نورې نړۍ په کرکټ کې بیا د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ دوام لري. د دې سیالیو لومړی ټیسټ سیالي میلما انګلستان لوبډلې ګټلې و. په دویم ټیسټ سیالي کې هم د انګلستان لوبډله برلاسې ښکاری. دغه دویم سیالي د فبروري میاشتې په 14مه نیټه د انګلستان په توپوهنې سره پیل شو. انګلستان په خپل لومړی پاړۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپوهونکی هری بروک 168 منډې وکړې او پخوانی لوبډل مشر جوروټ بیا 153 منډې وکړې. د نیوزیلند توپوهونکی د انګلستان د توپاچونکو پر وړاندې یو وار بیا ناتوانول او دوی ونه کړی شول چې تر دې دمه په خپل لومړی پاړۍ کې ښه توپوهنه ترسره کړي. تاسو آزادي رادیو اورئ. راځي چې په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو وروستي معلومات هم درته وړاندې کړو. فوټسال هم د فوټبال لوبې ته ورته لوبه ده، خو ډیری وخت په سرپټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې لوبو لوبغالي هم د مساحت له مخې واړه وي او ګوننه هم پکې زیات ترسره کیږي. نن سبا په نړۍ سربیره په افغانستان کې هم ګڼ مینوال پیدا کړي دي او ښه لوبغاړي هم لري. په افغانستان کې د دې ټورنمنت په تړاو د فوټبال فدراسیون ویان پرویز مشعوف ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان از تقریبا دو هفته پیش
د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو سیالۍ تقریبا دو اونۍ وړاندې د فوتبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې دي. لس لوبډلې پکې برخه لري. دا ځل د سیالیو لوبي سیستم له لومړي کال سره فرق لري. دا لوبي په لیگ سیستم کېږي. په لومړي پړاو کې مو په هر ګروپي ډول سیالۍ کړې وي. هر لوبډله په ټولیز ډول نه سیالۍ کوي. د فوتبال فدراسیون په کمیټو کې د فوتسال سیالۍ ډېرې لاسته راوړنې هم لري او د هیواد په کچه یې مینوال هم بلې مخ پډې لري. دوی موږ د نویو ځوانانو په لوبو کې د اسیا په کچه د فوټسال سیالۍ ولرې د سپینو زرو مډال ګټلې. همدارنګه د نویو ځوانانو په برخه کې موږ د مرکزی اسیا په کچه اتلولي هم ګټلې ده. د سیالۍ به تر یوې نیمې میاشتې پورې وغځیږي او په پایله کې به یې غوره لوبغاړي ملي لوبډلو ته معرفي کړو.
از دلې مسابقه برای تیم ملی فوټسال افغانستان انتخاب وکړي.
د خبرونه ورسته شی به او ځانګړې مرکه د افغان کرکټ له ځلیدونکو ستوري کریم جنت سره غږیدلی وو. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې پورسته لوبلړۍ کې دوه نیمه سلیزې ووهلې. د دې لوبلړۍ په درېیم لوبه کې کریم جنت داسې مهال نیمه سلیزه ووهله او لوبه وګټله چې افغان لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه. هغه که څه هم ډیری وخت د کرکټ مینهوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوی، خو وروستۍ لوبه یې یو وار بیا کرکټ څارونکي او مینهوال ډېر هیله مند کړي دي. له نوموړي مې په پیل کې پوښتلې دي چې په دریمه لوبه کې چې راووت لوبډله په سختو شیبو کې راګیره وه او څلور مهم لوبغاړي سوځېدلي وو، په کوم فکر یې توپوهنه پیل کړې ده؟
سایل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریس کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لسو نظر تر دولس رنزه پکاري، نو مشکلی نوی بیټسمین د پاره چې هغه کریس ته ورځي هلته بیا ځان سیټ کوي بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیارای الحمدلله ورته خو زکه چې کته بي پي ال وګوره دینه مخ کې بي پي ال کې مال دال تم د سډير میچونو چې هم د فینیشینګ کې مطلب اخر وخت کې زو تم د سې اور نو پاتې می د سډير میچونو ال تم وکړو. ما غو پریکټس ائیډیا دی ما وا او بس هم دا چې ز کامیاب سم پکې.
په لومړی لوبه کې هم تانی مسلې زو هله لوبه دی وګټله. هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې و. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپا چون کې دومره خبالنګ وکړي.
په کرکټ کې کته یو شی ته وګوره کنه، که مخالف ټیم دی تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید دی تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده. نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دبا وي په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوري زلوبو کې کته وګوره دې کې فرق ډیر کم سي دی ښه او دی بد ټیمونو، ځکه چې دا اورونه کمی، نو دې کې هر یو ټیم کولای شي چې ښه کم بیک مطلب ښه اپسیټ وکړي. نو په دې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوري، دی 1300 کلونه به دې کال خاص دې کال کته وګوري دلته دې خپل ټورنمنت آی ایل ټی لیگ وسو به ټی 10 کې د الکان هر کال. بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروفه ده، نو دا غي لوغواړي منګ په دې لیگو کې هم کتل لکه پرفارمنس کې یلته هم، نو منګ مطلب دومره اسانه نه واغشتي. منګ ورته خپل فوکس سره ولر، ځکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي که بیټسمنان دي، هغه چې کم لیګونه دي ټی 10 یا دا آی ایل ټی ټی 20 چې کوم اوس لیګ تیر شو، دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو.
تر تا پرته بل هیڅ افغان توپهون کې ډیر خو نه زلید ستونزه په څه کې و وشتنځای سختو یا ستاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سیدا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یو زیته ورسی نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سی اوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش وو نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي کې هر یو ټیم تا ته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
اداره ته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوري فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوري دې مونږ الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوري ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوري مختلف لیګونو کې لوب کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخیم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه زو شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل افورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر اغه نه هم اغه خلو به وکړي موږ سوچ نم اغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوې هوې در شول چې هغه نشټون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه ډیره خښه وي د کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښه وي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر داده سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمه او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم دا لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې دا چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بله ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کوم وي چا تا ته پته نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کوم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړی نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډېر مشکل سي ځکه ته چې که بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخرې دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډېر سخت سي دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې په هغه کې هم یو پلیئر ډېر ډسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي که نه نو دې کې بیا بیخي سخت سي نو دې کې خاصه مننه کپتان هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلین ما ته را کړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبې مې خو وکړې
امارات ته دویمه لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دی تو په چونکې په توګه ووایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړی ته لامل پڅ کې ویني
واقعا په دوهمه لوبه کې امارات خو لوب وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر ښه بیټنګ وکړ تا ته ما مخکې مې یادونه وکړه چې دا اوس چې کوم په اماراتو کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر ښه پرفارمنس دی وکړ دا هلته هم د محمد وسیم ښه پرفارمنس وکړو دا اوس اماراتو کې چې کم لیک تیر شو آی ایل ټی ٹی 20 نو دا و چې شاټونه هم ښه ولګېدل نو ورځې وا په یو اصطلاح ورته وایي ورځې وا نو هر خوا به سي وخته نو شاټ به لګېده
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وایي غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچونکي یا بالر شي او د روهیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیا هم دغه څه دی غوښتل یا هم دغه څه فکر لري
د څه دا چې خپ دا خو خلک غلط پوښتوي ته خو ما اصل کې دا د څه ویلې دي چې روهیت شرما شو وختر دی ما خوښ دی په دې نسبانه چې شو وختر بولینګ دی ما څه خوښ دی جګر دغه بولینګ رن اپ هرسو د څه روهیت شرما هم دغه بیټینګ چې کم ا ټیکنیک دی کنه چې ټایم ور سره ډیر زیات وی بیټینګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوخیږي
ورسته پښتنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلور توپونو در باندې څلور شپږیزي وو هل شوې چې فکر یې نکید تبن د افغانستان ځوان نسل قدر قهرې دلې او چې له خلکو سره مخ کې دي چې در ته ویل او ترغې با تاسو سوچ کاوه او دا راته وای چې هغه لوبي نورسته څه ذهن ته درتل
واکن د خفغان زې خووی زکه چې لوغړې پخپل هم خفای ټول لوبډل هم خفای بیا ټول وطن هوادوال هم خفای نو سخت خوې خود دې او دا هم دا خلق قوم تا توای کنه چې دا ولی د سیوس ولی د سیوس خو ټول کې ضروری او مهم شی دا غدا چې دینه به سړی زکړو کی او دا یو د دانه دا چې کرکټ دا د سی ډیر میچونه به مخ کې بیا هم راځي او د سی ډیر میچونه منګ به ګټو ان شاء الله خو سوچ او فکر ډیر ضرور دا کنه چې مثبت سوچ خلقو کی او خو سوچ باید کی نه دا چې زیاتره خلک تزاد تلاړ چی کنه آشه ډیر غلط طرف ته واړی زکه کدا ته سوچ کې زاد دا سلور شپګیز به ماو لگے دے کدا شر نه وی لگے دلې ما ات لس رنز وای دو لس رنز ور کړیو اخیره ور خو بیا پاتې وا او کریس کې سیټ بیٹسمنانو دو بین بیٹسمنانو ور کې دیش په اخیره ور کې پرسیو یعنی دو ور سړي رنز پاتیو یعنی کرکټ کې دا هر څه کیږي په دې خو ته به تر پويږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کیږي او سم چې کله کله راځي ز بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا چې دو شی نه ډیر مهم دی یو اگنور کېدل اگنورنس یو کانفیډنس سدا دو شی زونه لوبغاړه باید پرې نه دی زکه بد ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شی نه ته باید اگنور کې او ځان کې کار کانفیډنس واچې ته څنګه خسې نور کنه نو دا مهمه ده
د لوبو له میدانه د ورزشی خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شو تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ایمیل ما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی د پختل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړی او په کتابي بڼه چاپ کړی دی شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو د نن سبا په ناروی کې اوسیم وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځکه ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده اماری زیکی چلورم او بنزم مشبغم سن فیل افسر خود کی بیا نے وون سن په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ دی فقلا لیسا کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال ته تل بیا چې شروع شه بیا موږ پونتون شروع کو په 25 کال کې نو په کابل پونتون د ساينس پونځي د معدن او جیولوژي په څنګه کې درس ویل دی نو زمونږ د پوانتونه مغه اول کال چې کودتا وشو په افغانستان کې په تخنیک په څلور ملالې کې او په اول منزل د درې ملالې کې چارالیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبرو نو
پوانتونه یعنی د کودتا د داوود خان د ظاهر شاه په ضد کړی
وو او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا و نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا کزما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په دوه دیشمې کوټه کې ما په درې منزل کې ودا د درې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې و
کله چې دا غاک تاسو واورید چې کوره تاسو ویل تاسو دور ماسلینو چې په لیلې کې د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر څو
او د وخت یو ټول خلک ویده وسه به شپک بجې یو د ملګر د باندې شپه باندې به مخ کې خو بیا ورسره خلک را پاتې ده او مونږ غلاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا له ورسره شکیلی شروع شو د لیلی نه هغه आवाज نه وشو شپه لا کو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا داړو یو سات وسات اوس تلاړو هغه ته پوانتون تلاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې د غلطه یو د خوانو مستمینه د حکمتیار سره د بل یو سره او تاګول نمیدم هغه او د پرچم د بل یو بلاله کو چې هغه نو میلاد وته د لغمان وو دوی باسو کپلې دالیس کې د ساينس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې هغه دفاع کول او دا اتاګل ورته وی دا اتاګل نه بیا کمانډان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرشو نو دی اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې هغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دی نه را کا جګ شه دی د زاشال دی شای کورانینا د کتاس هغه دفاع کولای دا وطن د پرچمی او دی هغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سره شای کورانې کې دا و ثابت شو هغه بیا وکړي وای نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس پجا باید شروع کړ موږ دی شای کورانې کې مجل بجذب کړل نو موږ می خلک هغه و خوانیان چې وو زما پیادیږي چې د دوی هغه و خپه و
تاسې بیا کله پوانځه ختم کو
پوانځه خو می بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال و هغه عیسوي کال نه سوا دوا بیا براتم خو څلور کال می پوانځه وویلې په واویا کې زه فارغ شوی بیم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وایس
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې په هنتون لوسته او دیغوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډېره جالبه و عجیبې تجربه پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکري دی
خاصه خاطره دا زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا ووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو رواج چې سړی به قسم کوي نو دا ووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زموږ په ټولي کې یو موږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی وو چې موږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه موږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیستو غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وایستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما وروستۍ وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندۍ کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځې نه زه خبر نه ومه چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانه اخیسته تل ون باندې مدني تیګه ده نو موږ راولي ګل او توګه سره چلته او ته دا شوکانه وته نو وری بیا چې بیت ته ټول لمزه بیا زم من فک شو یو ما بیا بس لاغي نه میزان په منډه راخلاص
دلیل څه ولې تاسو من فک شوي
زه خو اصلا خبرم نو مچ زم من فک شوي ما سبا یو ته ما کارت وزارت مدن تروان مچ ماته ملګری مختلغه وای وای څه چیرته دې مدن کارت وای او بچ من فک شي دی برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلآباد کې وم ځکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول وویل وای ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم ویې ژړل. ما دې واده که ولې ژاړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلې چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلې چې وتښتېده خو وای ته منفق شوی وې. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه لاړم، راځم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم نه وومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب راغی، اوس دم ورسېدې مې ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو. یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاو، استقلال اخبار م چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم. موږ امتحان نه وو، د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تریز دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپارې. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، زیادې مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه. د ننګرهار کې یو اخبار چاپېد، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، نه اتم صنف و. نو زما دا کله پخوانی و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنه. رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته. بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشهر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم وکړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې، د یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ماته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک همالته مصروف شي. لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی، د ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې څه همالته بیا په هغه باندې کار وکړ، شاه مقصود تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله.
نو بیا هغې نه وروسته بیا ته راغلم، هغه ته بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ. خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 و، داسې فکر وکړه چې 1900 و اته اتیا به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
نو ولې په خبر ته بیرته لاړې په ایران کې د سیمالمی کې چې وضعیت هم خو اقتصادي وضعیت به به هم اتمن خو ځکه چې رسمي مامور وې
هلته مې یو خبره وشوه او بس مې چا سره راغی بس مونږ چیرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې وه راغلی او دغه هغه کې چې زه به بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه نو دلته هم هغه هم کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ماته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي تحلیل ده یو تاریخ دی یو تحلیل دی تاریخ ده وایي دا خو باغ چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړمه د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماتیان راغلی دی
بله
او راغلی دی وخت تیر کړی خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نشم منلی
دې ته که راشو که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ وو
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطع باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شهزاد د دا اخبار مصادره کوي سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال مې دا کار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله خپله مې موسسه جوړه کړه دا کار مې کاوه دې په څنګ کې مې چا خبره په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه او غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه مې شروع کړم نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیځ کې او په شمال ختیځ کې دي ځینې کې چې په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګري بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار مو په 15 کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښول کې یو دفتر مې بیا جوړول و او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ بلا هرغم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبه هغه کړې وه چې هغه خلکو نه پښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي ظاهرشاه غواړي داسې پوښتنې کړې وې هم هغې باندې مړم شو نو د هغې نه و اته کاله و لس کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه د 1002 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه داسې یو سروې وکړه هغې کې م نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی و دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه داسې یو سروې مې کړې وه او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي طالبانو جنګونه شروع کړي وو ډېرې منطقې نیولې وې او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې دلته یو د پېښور یو خان سړی و دا د خو د نېشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه د یو بخې مړ ده هغه د چې په غونډه کړې وو په خبرو کې هغه کار د شوې د طالبان شې پښتون دی به یې نه وکړو دا یو خبره ما ته ډیره سخته خبره تمام نه شو باندې تاسو لوک طالبان پښتون نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتنو نمائندګي نشي کولای. دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سابې ما وکړه دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړه دا راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسې فرضاً 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. و مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسې په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و دا خبره. زم داسې یو خطر سره مخ شوم او ولګېدم او بچ شوم. او بیا نو د نیشاد خوانه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسې د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسې د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نوره توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې وه. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپه خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نور څوک را پسې را نغل هلته. بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انډیشار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلي و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستانه، وستاس تاریخ راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي، دا به هغې ته وخېژي او هلته به لوستلو ته برابر شي.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروې کې چاپ کړو او کوم په وطن کې چاپ کړو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کړو، کوم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ. هغه تان کې هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایت نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه که، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کوم. دغه بل مې چې ده دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته او بیرته انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپریږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکې موسسې، نشاطي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، داخل کې ولل ده، خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا به دونه وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې هغه داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. همیش سبایي عادي ملایان دا ویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کور مدان سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه.
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.
ஷபை கூலா தில் ஒடி பரந்தே لاندې د مکتب وایه پلاس کې د سرو ګلو ګونچې